د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 15 بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسط خبرونه کې د آزادۍ په صفو کې پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل په کې ستاسو کوربم. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یو نوې پراخه طرحه پیلوي څو د ماشوم د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي. د یونیسف د بیان له مخې چې پرون ناوخته یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ، دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کاله دوام کوي او د برتانیا د حکومت لخوا تمویلیږي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیې له ژور بحران سره مخامخ دي د ښې تغذیې زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کشرو ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسېدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي او له شپږو تر 3 میاشتو پورې عمر ترمنځ تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډله خواړه خوري، هلدا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا ده. جرمني نن یو اتیا تنه افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته ولیږل. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پریکړې وروسته صادر شوی دی. لکه چې په افغانستان کې بیا طالبان واک ته رسیدلی، دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو د ایستلو موضوع یو ځل بیا په جرمني کې پر یو مهم سیاسي بحث بدله شوې ده. په ځانګړي ډول په دې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 15 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې د دوی په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللی دي او ویلي دي دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سخیل کلی په جمعات کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت له افغانستانه د ټي ټي پي د وسلوالو دروښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماتان استوي. امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو شاوخوا یو میاشت وروسته له عراق خپل ډیپلوماتان ایستلي و. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي و په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د دې هیواد کنسولګرۍ ته ستنېږي. هغه زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمېدو نښه بلل کېږي. او د ترکیه د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسانې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکای نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون د ترکیه په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیه د استخباراتي ادارو په همغږۍ او د یو شمېر بهرنیو ادارو په همکاري شوي دي. ترکیه له سوریه سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د می میاشتې په وروستیو کې د سوریه په جنوب کې یو پراخه حمله وکړه چې د نوي حکومت ځواکونه یې په نښه کړي وو.
آزادی په صفو کې
در امواج آزادی
د آزادی په صفو کې خبرونه ته خراغ لست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي و 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي، هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خپرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې مو غږ وي، نو د واټساپ په دې شمیره یې له اورېدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 340 003 00 01. شمیره تکراروم 00 340 00 01. په نننۍ خپرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. لومړی د خپرونې درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو ان څه دی فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟
بله، او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیفونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی او سبب وګرځي. البته موږ یا افغانستان او پاکستان سره ډېر مناسبات دی لري چې زمون د تجارت لاره، مثلا که موږ بهرني تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نه بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی، او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره، چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغانی توک ته نه ورکوي چې د واګې د لار نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لار نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغسې یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنۍ آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې صلح او ثبات وي، د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي، دا نه افغانستان د یو هغسې یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخښئ تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شنډ کړي یا لمخې لري کړي او دواړه هیوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زموږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغسې سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هېڅکله نه حل کېږي. یعنی زموږ خپله چې یادېږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپل داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی، او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض زده چې یعنی که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواوو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامیدي دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمن دی، دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولی شي؟
او ګران او محترم جناب استاد اتمر صاحب، او ټول اوریدونکو ته خپلې نیکې سلام وړاندې کوم. په دې لاله کې چې ورځ یو وخت په خیر تیر کړی وي، او د ګرامي سیورې ته خیر تقدیم وي. یقینا تاسو ته بهتره معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټې پروژې او تعهدات په تعهداتو باندې عمل کول د مملکتو تر مابین کولی شي چې اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړي. که چیرې د افغان ترانسپورت پروژې کې ټول اړخونه وکولی شي چې پر خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتونو چې پرې شتون دي د دې او یو بل ګټه منظم نظام احترام ولري. زه فکر کوم چې د دې پروژو امکان ډېر ډېر دی. د دې پروژې امکان په کې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د رامنځته شو کنټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډه د سوداګرۍ خونه د مرکزي آسیا سره، د مرکزي آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو، لکه د کور سازمان چې دی، لکه د سهار په څېر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې باندې افغانه چې څنګه وکولی شو چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د راوېزو یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خوا څخه هم لرو، د واګې سره هم مشکلات لرو. د مخه چې ډېر دون او بیزتانو سره زما بیا مرسته وي اشاره ورته وکړه، واقعا هم مشکلات منتقلي شته. د دې څخه لرې نه ده چې موږ مشکلات لرو. په مشکلاتو کې ولې زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او دغمن امنیت وکولای شوی چې دې ته لاره ورکړي چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تر مابین د یو شپل او د یو ارتباطي کنکټینګ یا تواصلي منطقوي کې ډېر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتماً به دواړه خواوې پر خپلو هغو تعهداتو چې کړي دي په هغو به عمل وکړي؟ مخصوصاً په امنیتي برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډېر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پې وکړی شي یا دا توان به ولري چې عمل پې وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده که چیرې زه فکر کوم که چیرې د عملي اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی شي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی ولي که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکړي. د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزي آسیا ته زموږ توکي د مرکزي آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارت به د دې لارې څخه
جوړي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواو نه ممکن دی عملي دی چې وری کړي؟
زه فکر کوم دلته زموږ یو ډېر لږ بل شریک چې ازبکستان او د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحې ته راخلیږي. اولین ګام په د مرکزي آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاص ازبکستان هم ډېر په هوښیارانه ډول حرکت کوي او که څه د افغانستان سره هم یو ډېره ښه دوستي لري او په خپله جلال مار جمهور رئیس او د افغانستان خاصه د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ دغه نیتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د جنوبي آسیا هېوادونه چې زموږ همسایه هېواد پاکستان دی ارزو مو دغه چې هغه هم باید پر یو منظمو تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې دوی پر منظمو تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاسره کوم چې افغانستان کولی شي چې په سیمه کې د یو ښه هېواد په توګه ولې بعضې که چېر ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نه شي ولي. زه فکر کوم چې دا یو ډېره عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادو هم دېته په اړه بنګېږي چې موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیک پروژه به وی د افغانستان لپاره، د مرکزی آسیا لپاره او د جنوبی آسیا لپاره.
ډیر زیات مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګوره، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نه ورو ورو وزي، یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورو ورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمې په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سې وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغسې یو وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بلې خوا نه ډېر مهم خبره دا دی چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسو وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دې سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 تر 90 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړېږي، یعنی د افغانستان د لار نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړېږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغسې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي. مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي، په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنی دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیږ دی او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کېږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاوات برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاوات برق افغانستان اخلي، 1000 میگاوات برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسي، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان هم افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونه هم چین او روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما د افغانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې را پیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما ارزو کړو په پاکستان کې به نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سپیک دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده ده چې یو هېواد د یو هېواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې هم په منځنۍ آسیا کې او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب. وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هېوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا ډېر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. د شپه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحاد طالب هلمند ولایت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
ډیره زیاته مننه تل صاحب خبرونه ته خراغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیره مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي صفو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي د دوی په خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونو څخه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم یو سلام دوړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام او په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکه به هیڅ کله نه جوړې سي. که زمړو مکه جوندې مده تاسو خبره ده، ما خبره تاسو یاد پاکستان نه هیڅ کله زموږ د افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زموږ د حاصلات وخت کې مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبرې سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تزمر تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیاردو میلیاردو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاسه زیان ویني. ما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، کوشش ورور په صفات دی، افغان په صفات که بهر ملک ته مثال د خبرې نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي خوروغ نه مصارف بنه راځي. لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقه تاوان درسیږي، د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار شي د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بلا د پاکستان پام ساتو ته په سیسې تکال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان له کاغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کومه ته وګورم ډېر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې دی موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډېر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروع لیم لو بولې دي کوم څه څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه به په کار تکل صاحب محترم له کومه چې ما اشاره ورته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه که سات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لاسي بعد خپل مشکل د حکومت سره حل کی د تجارت لاري بعد د هغه تخلاص کړی دي. حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کې که سات زمر تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي د تجارت او سیاست دی بعد سره یو ځای کې تکل صاحب محترم.
مننه. ملمنونه پښتنه لري،
قربان سم بس میلمنو ته بیا سلامونه وایم. زنده باد آزادی رادیو او د آزادی رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ډیره مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو ته راشو. مهرباني وکړئ د آزادی په سپو کې پروګرام دی د آزادی رادیو لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې.
تکلزه محترمه سلامونه اوسامه د هلمند د کجتی ولسوالۍ.
مهرباني وکړئ په خیر راغلی خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري.
ډیره مننه تکلزه محترمه زبم راځم د پاکستان د افغانستان اړیکو. تکلزه محترمه اوریدونکو خوښه خبرې کوي او میلمنو ښه خبرې کوي. اتمر صاحب پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وترم. نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډېر وخت څخه یعنی د ګاونډي هیوادونو دی یو بل اړ دي سره چارې نه سره لري. خوشحال خونم لري به در خونم لري. موږ باید دغه احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د ایسان په وخت کې پناه راکړه. یعنی زموږ خپل مشران یعنی هر څوک کده دا د پاکستان په ډوډۍ را لوي شوی دی. پاکستان کې اوسېدلی حتی زما پلار خپل هلته یعنی لس پنځلس کاله اوسېدلی دی په یارو مدرسه کې. هلته د پاکستانیانو څخه ډېر خوشحاله دی چې اوس حکومت په هغه وخت کې خو حکومت هم ور ښه ګزاره کوله. یعنی ملا او طالب ته آزار نه ورکوي. بیا د پاکستان خپله داسې پالیسي ده چې دته یو څوک تاوان رسوي هغه خو نه. بیا د افغانستان طالبان هم نه پرېږدي. اوس که د ایران کې د دولت یې خپل دښمن خو څوک نه پرېږدي چې دلته د دې هېواد ورانوي. اوس افغانان دي یعنې د دوی په دولت کې څونې ویجاړۍ رامنځته کړی دی. پاکستاني طالبان دي پوښتې پیدا سوله یعنی تاسو ځینې اړخونه خونو دي چې پاکستان هم نه پشتي ملامتېږي. او بل اتل صاحب مخترا خبر وکړه چې دا زموږ پر اصلات پر وخت باندې دروازه وته. زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنې زه بازار ته کړلی یم ستا میوه نه رانیسم نو په دې کې زما څه ګناه ده. خو هغه به هم خپل یو شرایط لري چې په دغه شرایطو یې راوړه په دې رقم یې نه ده څه رانیسم. خو ته مجبوره یې چې خپل ځان ته یو بل لاره پیدا کړي مقصد. او بل د پاکستان یعنی اسلامي هېواد دی ایران اسلامي هېواد دی. دغه نه زموږ سره بده ګزاره کوي د کډوال سره. دا ولې د هند څخه دغه نه د کډ افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي. ولې خو دا د دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپارې د خو مسلمانان ته ودونه دي ک حرکت سی وي خپل کې مرګ مرته نه ورته. باید موږ تاسو د مسلمانانو سره د دې په زړه کې بغض او یناد ونه ساتو. باید د کفار سره بغض او یناد وکړو. ځان زما دغه نظر او محترم تکل صاحب
مننه. اسامه صاحب له ملمنونه اسامه صاحب له ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنو ته د پښتنه ده چې یعنی ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان څخه کرکه لري. دا ولې د پاکستان څخه پیړي دي چې داسې تر چا باندې راځي.
ډیره زیاته مننه اوسامه صاحب. درنو میلمنو لومړی به زه غواړم چې د اولین اوریدونکي سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو ځواب کړئ او بیا به د دوهم اوریدونکي د اوسامه سوال اتمر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ مومن صاحب. مومن صاحب موږ تاسو غږ نه لرو.
مولا اتل صاحب اتل صاحب دا سوال وکړي چې موږ پاکستان سره جوړې شو که کوم خبرې
وکړو. د اتل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستي امکان نه لري چې دوی وایي په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي. دوی وایي چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی. نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د واقعیت خبره وکړه چې هر وخت چې زموږ دا هغه وخت کېدلې چې زموږ سیاست او تجارت په مکمله سترګو سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش روان دی چې موږ څنګه کولی شو د پی ټی ای قرارداد سره امضا کړو. پی ټی ای قرارداد بولي چې څه توکي به دوی معافوي. هغه توکي چې په افغانستان د افغانستان پیداوار دي د روس مسؤل به دوی معافوي او هغه چې په پاکستان کې پیداوار دي او په افغانستان کې نه کېږي پر دې باندې موږ کوشش روان دي چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوې باندې یو څه د محصولاتو یا د چاکس ماتې راشي. دا یوه خبره ده. او بل هر هغه وخت هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره جلا شي. بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال په پیولیر پوسټه کې یو جنګ وشي، تېرو ورځو تاسو ویل دلته تقریبا چې موږ په کندي ویش ورځې د روزي هلته هم دغه د یو رقم زموږ تاکتیرات هلته مشکل کړي چې زه صدرې لار سره خلاص وسوله. یعنې مشکلات دی اندکترین مشکل په ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هیله ده که چېرې موږ غټ مشکلات کوچني کړو او کوچني مشکلات نه مابین یوسو، زه فکر کوم هېڅ یې نه داسې مملکتونه ستا په دنیا کې چې په کلو کلو یې جنګ سره کړی وي په زرهو خلک یې سره زموږ په مابین خو داسې موضوع هم نه ده پېښه شوې. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وشي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نظمونه دغه هم تضمین دي، دغه دغه هم تضمین پروژې شي منطقوي پروژې لایسي. زه فکر کوم چې په سیمه کې به داسې کشمکش لکه اوس موږ سره مخامخ شو دا بل مابین دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. او اتمر صاحب، تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پوښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لرئ؟
آپ سے سختی سے بات کر رہے ہیں، اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ سے سختی سے بات کر رہے ہیں، اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
بل زما خواږ اوري
اورو مهرباني وکړئ اوسې اورو
خلال ورد شو د دې ورور پوښتنه دا وه یا تشویش دا وه چې مونږ خو ډېر عمر په پاکستان کې تیر کړی او مونږ د پاکستان د خلکو نه مشکور یو. درست دی، دا صحیح خبره ده، ځکه چې د څلوېښت کلونو کې یا د دې نه کم زیات افغانستان کې څه مشکلات چې وو هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه، خپل جایدادونه، خپل امکانات دوی سره شریک کړ او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپله د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه عمق ستراتیژیک هدف په افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغېړنو اهدافو نه ځورېږي او کړېږي. مونږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ مونږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو، ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډي هیوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کیږي، لیکن د هغه دپاره د حل لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر دننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی، او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه پنځه څلوېښت کلونو کې یا پنځوس کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغسې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه، هیڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې، دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو ډېر کلونه، زما یادېږي د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چله چلیاکو چلې دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي. او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل، بمونه چول په افغانستان کې، کسان تربیه کول، سلای لیگل، جنگونه تای دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نه ځان نشي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګانو نتیجه ده، کوم چې د پاکستان فوج، کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپل کړی تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدله نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه به پوښتنې لاندې وي.
مننه. عموما صاحب تاسو خو راسره یاست؟ مخکې په زموږ پالیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي. دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان لوري او هم د پاکستان لوري؟
عموماً
صاحب تاسو میره بانی اوکی دی پختنی تزواب
بله صاحب تکل صاحب محترم دوشان چی کتیری یو ش تزمین وجود بلری او با صلاحیت خصوصان وزفه پنسان بانی اتمنان لرم چی لابغایستان دخوا صاحب شب با صلاحیت تکسان کنسید لی حال تا هم تاست معلومی در زمرس هم سایگانو کی هم یو باید یو با صلاحیت خلق کچیر رالی پجی مجلس که شنی زد فکر کنم چه دلیر ممکنه ده او ده امکانات سخه و تلیه خبره نده چه خاص مشکلات ده افغانستان او ده پاکستان در ما بیند نست پا تجارتی پا طولشانه که باید مش خلی و همکاری سر وکو او ده تقابل پرده باید ده تعامل سیاست را منزده کو کچیر ده تعامل سیاست حقا هیوادونه که تاسی رو تو گولی چه ده تعامل سیاست لری د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي آسیا ده که مرکزي آسیا ده که په خپله افغانستان چې یو نقطه مرکزي ده باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتمر صاحب د چینایانو بعضې پروژو ته اشاره وکړه بېخي دا یعنې زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایان اوس د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره اتحاداتو لري دا هم شونې ده او پر دې لاره باندې چې د واحد لار څنګه د اروپا سره وبښلل شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې په هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولی شي چې د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین ومشلېږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستا ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پرغونه کې فکر کوم 500 میلیون ډالر لګوي کما اشتباه نه وی کړی دي ارقامو کې کوم نسام ویلی وی تاسو می تاسو کې لطفا دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوي خو له ایران سره نښلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقت باندې فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده کچيري د ترکمنستان د لارې هم مرکزي آسیا مستوالی سو د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم مستوالی سو چې د ټول مرکزي آسیا سره یا د هغه برادر سره د مستوالی سو چې د مرکزي آسیا سره ومسلو. یعنې دا درې یا څلور مملکات چې زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط مستوالی سو هغه که چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د هغو د دې تقریبا د آسیای مرکزي د ټولو هیوادونو د دې مشترک المنافع هیوادونه دي او کولای شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته آسیای جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کارتنر پنبه
د ازبکستان څخه یا د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه هیوادونه چې پنبه تولید لري، که چیرې دا غواړي چې تاسو بنګلادیش کې یوسئ نو دا به تقریبا دوې میاشتې په پردې باندې لګېږي، یا به تقریبا دوه نیم میاشتې پرې ګوري. که چیرې دا غواړي چې د افغانستان د لارې څخه هند ته یوسئ، یا د جنوبي اسیا هر هیواد ته ځي یوسئ، پردې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته ایله تر اتو ورځې پر پردې باندې لګښت کېږي. دا د لګښت کموالی دی، او اوس ټوله تقریبا حزینه چې ټوله خوري هغه ترانسپورت دی، نو په دې کې د ترانسپورت کموالی راځي. او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي، خو کوشش پر دې دي ما دمه هم وویل چې د مملکتو په مابینځ کې اخلاص او صداقت وي، او وکولی شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند، او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر راتلونکي کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغان هم د ننګرهار نه یو سلام اسپیشل میلمنو ته هم وایم، او یو تخنیکی همکار ته هم اسپیشل سلام وایم او تاسو ته.
وعلیکم السلام افغان صاحب، موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست د افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او په راتلونکي کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو درې سال عمر دی، او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم، یو پنځه کلن ماشوم یا درې کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا درې څلوېښت کلن سړی یم.
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هېڅ کله مونږ باور نه کوو؟ فارسي کې متل دی، وایي د زیر بوریا او میدوانه. پوه شئ، دا چې کله هلته لاسې بند شي سیستم یې دغه شي، بیا دې پلو منډې وهي مونږ پلو، چې بیا هلته لاسې مشکلات رفع شي، بیا دې پلو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي. همدغه پاکستان مونږ مخکې د تاسو د میډیا دی پلو خبرونه مونږ اورېدل، اوس د تاسو سیستم افغانستان کې نه اورېدل کېږي. نو پوه شئ، مونږ ډېر دق راغلی شو، او بس دا خبرونه مونږ نه اورو. خو نن مې زړه تنګ شو مالته راځه د میډیا ته، یو مثال لکه خدای وکړي چې زنګ وکړي. مونږ پاکستان باندې هېڅ کله مونږ اعتبار نه کوو، نه اعتبار لرو او نه زمونږ دوست جوړېږي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل یې څه دی؟
دا چې دی یو چې دی کنه، په ما خو درته مخکې وویل چې زیر بوریا او میدوانه کنه، نو دا هم مونږ سره دوستي کوي، هم لاس ورکوي، هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کاره مونږ سره کوي. دا مونږ سره هېڅ کله نه جوړېږي او نه جوړېږي او نه بلکېږي کنه. میوه وخت زمونږ لارې بندې شي، خاصه رومیان د افغانستان او تیدم، دا اوس په افغانستان کې پاکټ ډېر شپې دي، پاکستان ته چمدا رومیان لاړ شي، او څه ناڅه دېخانانو ته جوړېږي. خاصه امونه غټ امونه چارک ډېر شپې دی افغانستان کې، خاصه زردالان شفتالان پاکټ ډېر شپې دی. پوه شئ، نو دغه لاره مونږ باندې میوې ټیم کې لاره بنده کړي، او چې بیا د دوی خپله لاس بند شي، بیا افغانستان ته منډې وهي چې زمونږ افغانان ډېر زر غولېږي. باید چې دا زمونږ مشران ورته پتوندي ووایي چې ورور زمونږ یو وخت لاره بندی، زمونږ ښایسته میوه، ښایسته ترکاري، ښایسته سبزیجات لاره بندی، او چې کله ورخلی د تاسو دغه وشي بیا مونږ ته رالېږي. نو دغسې باید زمونږ مشران هم دغه وکړي. نو نه پوهېږم څه زمونږ افغانان کوم ستونزې ده څه خبره مې چې دا ستونزې کوم ذکر ده خو زه غواړم زه پوهېږم چې افغانانو کې ستونزې ده چې مخامخ ورته تون تون نه وایي چې یو وخت لارې بندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي ولې دا نور وخت لارې نه پر نه خلاصې نو باید زموږ د مشرانو باندې غږ کوم که هر څوک دی نو باید ورسره جدي وګړو چې دا میوه زمونږ لارې بندې ولې بندې پوه شي نو د تاسو چې څه دغه ټول میوه راځي دا خو رومیان من درې سوه څلور سوه راځي بېنډۍ دا خو من زر روپۍ راځي زمونږ افغانستان ته زمونږ مېنډۍ نن په افغانستان کښې زمونږ بېنډۍ من په دېرش روپۍ دی نو خو خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي واوري خوشحاله اوسې ښه ورځ ښه شپه کامیاب اوسې
مننه افغان صاحب اتمر صاحب تاسو د دې اورېدونکي دی افغان صاحب د اندېښنې ته او دا انتقاد ته چې وایي په افغانستان کې نقص دی یا نیمګړتیا ده په سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدي دریز نه غوره کوي دې ته څه ځواب لري
ګورې زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپله دغسې یو سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي دوی همدا کار کوي یقینا مونږ ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي زمونږ موټرونه ولاړ دي د دوی مالونه خرابي همداسې په کوم واردات چې دي هغه تجاران چې د کراچی د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي او په ځلو ځلو د دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا په پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ یعنی برخلاف دغه همسایتوب دغه ژبني تعلقاتو مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره دوی افغانانو سره ډېر سپک برخورد وکړو ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي دا د دوی حق دی او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغسې نه دی دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي
مننه له تاسو نه اتمر صاحب د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو سیاستونو کې مخصوصا په اقتصادي برخه کې او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولی شي یا په مستقل ډول عمل کولی شي
سوال ما ته متوجه دی
بله اتمر صاحب که لطفا لنډ ځواب راکوي
ګورئ همدا اوس هم روسیه په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري که مونږ داسې وګورو د روسیې سرتیري اوس په قرغزستان کې شته دي په تاجکستان کې شته دي حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي یا د هغوی زامن دي یا هماغه کسان دي چې په هماغه سیاستونو کې دوی موجود ول په مجموع کې که داسې ووایو هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیه د سیاستونه بیلیږي، آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و، لیکن دا د منځنی آسیا هیوادونه قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي او د هغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي، یعنی هغوی سره یو ځای دی، ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري، هم اقتصادي لري. هم اوس که خپله روسیې کې تاسې وګورئ، ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغېزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هنده پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هنده پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب دی آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې دی، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلېږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې دی چې یو خپل موثریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د هر د سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زبون د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو ډول په سیمه ایز اتحادیه پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله دی. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف که هم روس من په جنگ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ای رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونه تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شېبې پاتې دي، کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومند صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په طور مثال ډېر مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیه تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې همدا جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور د اوسپنې کور کې دوی ډېر خامو اوسپنې لري چې هغه کولی شي دوی لر سړي صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه دوی لري. نو دا یو مهم مهم صادرات دي.
او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري؟ کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان
واردات ارزان قیمت او ډیر لږ قیمت سره به دوی وکولی شي چې د دوی دوی لپاره د دوی لپاره به ډېره ارزانه تمام شي. خپل چې دا ټیک شي دوی واردات شي دوی ته به ډېره ارزانه تمام شي. یو شی دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
خپرونې وخت نور په پای ته رسېدو دی. مومن صاحب، ډېره بښنه غواړم چې نشو کولی بس ته دوام ورکړو، ځکه دا خپرونه تقریبا پای ته رسېدلې ده. له خپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړي مرستیال محمد یونس مومن او د سیاسي او امنیتي